خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جولای 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کوزل بیا هر کړی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو، خو د ټولو وړاندې زموږ د همکار شاهین بنیری نه د دې ګړې خبرونه.
مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. د افغانستان د بارون چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بند نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. او د ایران د بارون چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نن په پېښور کې له ځینې خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه، په افغانستان کې د سوویتون د جنگ پای ته د رسیدو سره امریکا له سیمې ووتله، یعنی د افغانستان په سیاسي جوړجاړي کې څه کردار ونه لوباوه، د پاکستان او افغانستان دواړو نه ووتله. زه فکر کوم چې اوس په امریکا کې ډېر خلک په دې متفق دي چې دا یوه غلطي وه. ریچرډ اولسن ویل چې امریکا د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې ته په ښه نظر ګوري او دا تاثر غلط دی چې ګنې د چین او امریکې ترمنځ یو ډول مقابله روانه ده. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د بارونو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال ډیډو ته په دې اړه وویل،
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
دا وروستو له هغې چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروستو له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغې غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همداراز چارواکو وړم ورځ په کندهار کې یو پاکستاني سفارتکار ونیو، خو وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بارونو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستاني ډیپلومیټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل د نور ګړندی کړی شي. دا غوښتنه پرون په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقعه د پیپلز ګوند یو مشر شمسالرحمن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل،
کا په دغه شې سب بریک روغلو اوس د عید نه وروسته ان شاء الله ول عزیز میر آل پارٹی سیاسي اتحاد سره د گرینڈ جرګې د یو ته دا میر احتجاجي نه درنه او جلوسی نه دا وی کی میر ټوله واپسی او بلا تفریق به یې غوړي.
په شمالي وزیرستان کې سباند یو کال مخکې د مشکوک وستوالو پر ضد شورشو پوځي عملیاتو لکبله خوا او شال لس لکه خلک به کور شوی دي. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو دړکه ورکړې که چېرې حکومت د صحت د نوي قانون په اړه د ډاکټرانو غوښتنې ونه منلې نو احتجاج به کوي. نن په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ډاکټرانو طبي عملې د یوې غونډې نه وروسته د صوبې د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج مشالیډو ته وویل،
منګ گورنمنت دا وایو چې خه خبرې دي هغه خو منګ منو، خو چې دا کمه خراب خبرې دي هغه کمه د عوامو او د دې ډاکټر کمیونټی نه علاوه په دې هسپتال کې نقصان دي، په دې کې پیرامډیکس دي، په دې کې اردلیان دي. د دې خلکو خلاف چې کمه خبرې دي، د دې نظام خلاف چې دي، د مریض خلاف چې کمه دي، د پرایوټایزیشن مطابق دي، تاسو هغه خبرې به ډرا کې.
ډاکټر امیر تاج زیاته کړه چې د ګل د ورځې نه دوی د خپلو غوښتنو په حق کې په علامتي احتجاج لاس پوره کړي، خو غوښتنې نه منل کېږي نو د وزیر اعلی د کور مخې ته به احتجاج کوي. د صحت صوبایي وزیر شارم خان ترکې ویلي دي چې د صحت نوی قانون د هغه ډاکټرانو نه دی خوښ چې کار نه کول غواړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره کاندید شوی و چې نن یې خپل کاري پلانونه بیان کړل. نن په ولسي جرګه کې 212 وکیلان حاضر وو چې له ډلې یې 4 اتیاو هغلی ستانکزی ته تایید او 144 رد رایې ورکړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف دا خبره تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خپره شوي دغه ویډیوي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. ایران او شپږ لوی طاقتونه امریکا، برتانیا، روس، فرانس، چین او جرمني هڅه کوي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به ایران خپل لانجمن ایټمي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. د ایران وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ کړی چې د جولای په 15 په پلان شوی ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. الیکسس سپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو د خبرداري رد کړه چې ګنې منفي رایه به د یوروزون یا یورو کرنسۍ کاروونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي او پر یونانیانو یې غږ وکړو چې د عزت ژوند غوره کړي. د یونان خلک به سبا په یو ټول پوښتنه کې دا پریکړه کوي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ لسو میاشتو خبرو وروستو آیا له خپل هیواد سره د مالی مرستې شرایط ومني او کنه. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي امریکا به په راتلونکو کې د دغه دواړو د افغانستان او پاکستان سره اقتصادي مرسته کوي. د پوځي عملیاتو له وجې بي کوره کړل شوي د شمالي وزیرستان مشران وایي دوی ټول تر روان وړوکي اختره پورې خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
کپ داغه سے سب بریک روغلو اس دے عید نہ غرس ان شاء اللہ عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جر گئے دے یوت دا میر احتجاجی نہ درنے او جلوسی نہ دا وی کی میچولا واپسی بلا تفریق بے.
جاپان با پاکستان تا د قبایلی سیمو د زراعتی پرمختګ لپاره 500 لک ډالر ورکوي.
د لوی مکه بنجر راتی دي سپورونو تینو کیکین کې فاتا علاقہ رایو دا پدې کې د سیدونو تا د سپورونو تا د بندونو د لوی پروستا چې اری باندې کاروشي.
او د پېښور د ډاکټرانو اتحادی وای باید حکومت د نوو پالیسیو په عملی کولو کې د روغتونونو ټولو کارکونکو مسلې په پام کې ونیسي.
او د دې ډاکټر کمیونټی نه علاوه په دې اسپیټال کې نقصان دي، په دې کې پیرامیډیکس دي، په دې کې اردنیان دي. د دې خلکو خلاف چې کومې خبرې دي تاسو هغه خبرې به ډرا کې.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید، په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکو کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو پر ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نوموړي دا خبرې نن په پېښور کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت کړې دي. ریچرډ اولسن دا هم ویل چې امریکا د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې ته په ښه نظر ګوري او دا تاثر غلط دی چې ګنې د چین او امریکې ترمنځ یو ډول مقابله روانه ده. دا وخت مو سره د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس ته ټلیفون پرې کړی. تاسو ستړي مشي وایو او غلام غوس په دې اړه که څه تفصیل راکړي چې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن نن په پېښور کې څه خبرې وکړي.
جی بالکل، پرخند وزیر داسې ده چې نن په سلورم جون باندې په سلورم جولای باندې امریکایی سفیر ریچرډ اولسن چې کوم نن په پېښور کونسلیټ کې له خبریالانو سره خبرې اترې وکړلې. زه په خپله هم هلته کې دغه ما موجود وم. اول خو په سر کې د څلورم جولای په ورځ باندې هغه ډېره خوښي څرګنده کړه چې دا د امریکې یو قومي ورځ ده او هغه په پېښور کې دغه ورځ چې کوم ده ولمنځله او بیا یې په سیمه ییزو مسلو باندې او په سیمه ییزو اړیکو باندې د پاکستان او افغانستان سره په اړیکو باندې د خبریالانو سره خبرې اترې وکړلې. او کله چې موږ هغه نه دا پوښتنه وکړه چې په مستقبل کې به د پاکستان او د امریکې د اړیکو یا د افغانستان او د امریکې د اړیکو څه وضعیت، نو هغه خبریالانو سره په خبرو اترو کې دا ویل چې مخکې په 1990 کې چې کوم څنګه د سوویت یونین یا د چې کوم د روس د دغه نه پس افغانستان باندې کوم دغه کړی و یرغل کړی و او د هغې د راپرځولو نه وروسته چې کوم امریکې کوم دغه کړی و او د دې سیمې سره او د دې سیمې سره په مکمله توګه تعلقات چې کوم دي قطع کړي و نو هغه شان ته د 1990 هغه به هغه غلطي به هغې نه تکراروي او په دوامداره توګه باندې به د پاکستان او افغانستان او چې دا کومه سیمه ده نو په دې کې به خپل وضعیت چې کوم دی نو هغه به برقرار ساتي او زیات تر چې کوم دغه دی د پوځي مرستو په دې باندې به ترجیح چې کوم ده هغه اقتصادي مرستو ته ورکوي د دې سیمه کې به چې کوم دی نو هغې لغې موجود وي او اقتصادي طور به چې کوم دی نو دې ته پرمختګ ورکوي دغه شان چې په د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کوم په اړیکو کې دغه دی کله اړیکې ښې شي کله خراب شي نو د هغې په لړ کې چې کوم دی نو ریچارډ سن ویل چې په 2011 کې چې کوم دی نو تر ټولو زیات د پاکستان او د امریکې اړیکې خرابې شوې او دغه هغه دور و چې په کومه وخت چې کوم دی نو هغه د سلالت خوم رامنځته شوي او ورسره چې کوم د پیبت آباد ښار کې د اسامه بن لادن چې کوم د هغې خلاف عملیات شوي او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دغه شی غودل شوی نو په هغه وخت کې چې کوم دی نو هغه هغې ته په اشاره باندې دا ویل چې په هغه وخت کې اړیکې خرابې شوې خو اوس چې کوم اړیکې د پاکستان او د امریکې دي نو هغه په ښه لور باندې روان دي او هغه دا هم وویل چې په پاکستان کې چې کوم د امریکې په ضد باندې دغه دي جذبات یا هم د کمېدو په لور باندې دا مهال لغه دي روان دي. بیا د افغانستان په اړه باندې ما د هغه نه دا پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې څه صورتحال دی چې کوم دغه میشن وشو هلته امریکې او ورسره نیټو په ګډه باندې نو هغه مشال ریډیو ته دا وویله چې په افغانستان کې د هغه میشن ګټه داره ووتله چې هلته چې افغانستان ډېر د پرمختګ په لور باندې روان دی په کابل کې ډېر بدلون راغلی دی او هلته چې امن امنیتي وضع چې کوم دی نو هم دغه شوې ده ښه شوې ده او د دې سره سره د سیاحت او روغتیایي چې کوم سهولیات دی د افغانستان د ولس لپاره نو هغه هم چې کوم دی ښه شوې دي ګوټې ترګري په مکمله توګه ختمه نه ده او د هغې لپاره به هغې چې کوم هلته کې افغان ملي اردو او نور د هغې دغه به کوي تربیت به کوي تربیت به کوي هغه به روزي او د هغې لپاره به نور پیاوړي ګامونه پورته کول خو کومه چې کومه مجموعي وضع چې کومه په افغانستان کې ده نو هغه ډېره ښه شوې ده. دغه شان د پاکستان او چین خبره اتره
خا ډیره مننه کورمو ودان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال چې تاسو ته تفصیل درکولو نن په پیښور کې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اورسن ویلي چې امریکا به په راتلونکو کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو پر ځای اقتصادي مرستو ته ډیره پاملرنه ورکوي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به لا نورې هم خراب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي دي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې د خبرو د لارې حل کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي. د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځ شنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دی په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حده زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو کسام له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیکرکل شو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستلو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د جمعې په ورځ یوې غونډې پر وخت کړې. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو وروسته تر لسو لکو زیات کسان بیکرکل شوي دي. نور تفصیل د بنونا د عمر دراز وزیر په دې رپورٹ کې.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسي په عمل تفصیلي ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې دې تیزی راولي. شمالی وزیرستان نه جمعیت علماء اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارٹی سیاسی اتحاد او شمالی وزیرستان گرینڈ جرګه مشترکه د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
څه پرې د وزیرستان تعمیرنو او بحالی او د وزیرستان په عزت سره د ای ڈی پیز واپسی نوې شوې هغه واخره سیا او د هغه نو ورسته وا ان شاء الله دغه اتحادینا د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقراره وي. جدا چې کومه واپسی د کوم ای دکرونه د می راغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دی خدا خبره کړل چې هغه پر امیرو مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی وي. د قومي دک طرف نه د اتله مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نو د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د بی صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسی اتحاد، اوتمانزای جرګه او شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم با فورم نه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خله نه غونسي اغه زیرا سدا دات کوپسی جاری وو سوتلا شي 2 3 4 5 5000 فیملی پر ډے بنده چې کوم دی پیره د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دی پیره علاقہ کلیئر شوی دو کپ داغا سے سب بریک روغلو اس دے عید میں غرس ان شاء اللہ عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جر گئے دے یوت دا میر احتجاجی نا درنے و جلوسی نا دا کی میر چولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوڑی.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غڑے ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سرای چے کم حق پاتے شوے او کم امرستے چے دا دوی پنامہ راغلے اغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ام ای وفاقي ګورنمنت نا عبدالقادر بلوچ نا پر زور مطالبه کی چې درویغه باندې وخت نه تریږي چې کیم څه د مو حق ور سره پوته دا اغه میش په هر صورت باندې غوړي میش پنځه کشتی نه شرطوي په هغه شه د موجوده یوش کشته ملاو دا په داشا تقریبا میشتا 60% پیسې ملاو دی او 40% پیسې د مو خوري دا مو په سر باندې روغلي ډالر دی دا میش په هر صورت باندې غوړي.
یاد دیوی چې 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب عذاب عملیاتو کې کلیر شویو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دورې پر مهال د فوج سرلخکر د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې دې تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکا ترهګرو پر ضد ضرب عذاب اپریشن روان دی، خو په عین حال کې هدفي وجنې هم دوام لري. دغه وجنې زیاتره په خیبر پختونخوا کې کیږي چې د ډیرو پیښو ذمهواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب عذاب اپریشن سربیره هم هدفي وجنې ولې روانې دي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، د زموږ د همکار عبدالحی کاکړ دا تفصیلي رپورټ.
په شمالي وزیرستان کې د پیلسوي ضرب عذاب اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوه کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګري سره تړلي زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا، په تیره بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. تازه مثال یې د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د دو نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخواني ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وژنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سوات قومي جرګې ویاند احمد چاپ وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسې خلک متنګوئ. په کار دا چې په انټیلیجنس بینس باندې دي دغه چاپی وغورځوي، دغه خلک معلوم کړي او د دغه خلکو چې کوم هایډ آؤټس دي او وسم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دته پته نشته، نو هغو وختن په وختن هغو داسې نمونه حملې کوي او دغه خلک په خپلو هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمی ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي دغه انټیلیجنس بیس اپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او دغه کمزوري ماته یا فلیور ښکاري
کړې ده. د امنیتي چارو په بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب اپریشن کامیاب بولي، خو وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
ګورم چې په زمونږ د سکیورټي ایجنسی چې کوم دی دا هغه پولیس کې چې دوی باندې دباو کم شوی دی. دباو په خیال پکا دا دی چې دوی په ښه طریقې سره تصدیق کول شي او د دې پته لګول شي ضرب عذاب چې کوم دی هغه په خپل اهداف او ځان هدف بدلول شي، بلکې دا د هغې کوم نیټورک دی هغه اوس کابو کول غواړي.
که څه هم ضرب عذاب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی و، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر بریدروسه حکومت د ترګري په ضد د ملي تګلاري نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپکی په شاري سیمو کې پټ دي، خو د په وینا کې وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترګرو پر ځای ټول توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول شوی ده.
د ماکی خود لري دی ضرب عذاب خو خپل کار ټیکو کو نېشنل پلان چې او د یو کیسه خپل لغه بدل کو د پی ایم کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو بټ د شبدردي چې دا دویم نمبر باندې لاړه په کار دا و چې هغه پسې و پورا پاکستان کې پورا خاریو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پریشو بس اوس لګي لکه صرف سیاسي پارټي نه دي او په خل د دې واپس دغه تراشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفي ساده مالو په کې بلا پوینټونه دي چې یو هم نه دی چیرې مګر د جماعتونو سره د چیر نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په شاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل شي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا د حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی راځیو بل رپورت ته جاپان او پاکستان قبایلی سیمو کې د کرکلی د بحالۍ او ترقۍ لپاره یو دستاویز لاسلیک کړی د کوم تر لاندې چې به دغو سیمو کې $50,00,000 د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلی ادارې تر لاندې په مختلفو منصوبو لګول کیږي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
په دې موقع پاکستان کې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې د ادارې نماینده او د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو. په منصوبه به د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې د ادارې تر لاندې عمل درآمد کولی شي. په دې موقع د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن وینا وه چې ملګري ملتونه د قبایلي سیمې په بیا ودانۍ او ترقۍ خصوصي پاملرنه ورکوي، کومه چې نه یوازې د دغې سیمې بلکې ټول ملک او منطقې دپاره ښه خبره ده. دا شان د جاپان د سفیر وینا وه د دوی ملک به د قبایلي سیمو او نورو علاقو امن او استحکام کې خپل کردار جاري ساتي. قبایلي سیمې د جاپان لخوا اعلان کړې شوې منصوبې ته څومره اړتیا لري او کوم داسې ځایونه دي چېرته چې دا پیسې په سم ډول خرچ کېدی شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د قبایلي سیمو د کارپوه محب وزیر نه تپوس وکړو، نو ده وویل چې د قبایلو زیات دارومدار په بهر ملکونو کې په مزدورۍ او په کر کې لدی او دې څانګې ته ودې ورکولو سره به د قبایلي اولس په ژوند ښه اثر پرېوځي. محب وزیر زیاتوی
دلته خو د زراعتو وکی د ځمکې بنجرې رتی دي چې هغې باندې کار پکار دی چې هغوی ته اوبو مناسب دغه ورکړی شي او بل خاص کر په د خوړونو تلینو کې کوم کې فاټه علاقه رایزه ده په دې کې د سایډونو ته د خوړونو ته د بندونو ډېر لویه پروسه چې هغې باندې کار وشي او هغه ځمکې چې کوم د خوړونو د وجې نه د کر کروندې جدا نه دي هغه د دې بندونو په ذریعه باندې کافی وای هغه لوی لوی منځته راتلی شي او چې هغه د خلکو د زرعي وسیله جوړېدی شي، د خلک محسوس ساتلی شي او غیر معیاري غیر تعمیري سرګرمونه مخه ګرځولی.
د نوموړي په خبره تر ټولو ضروري کار د دې پیسو په سم جوړ استعمال دی، ځکه چې د دې نه وړاندې هم سوسو ځله د قبایلي خلکو او سیمې په نوم په کروڑونو ډالر راغلي دي خو هغې کې هیڅ هم په ځمکه نه ښکاري. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم راځو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو او پسپتالونو کې ټولې طبي عمله وایي چې صوبایي حکومت د نوي قانون د لارې سرکاري هسپتالونه پرایویټ کول غواړي چې ورسره به نه یوازې د هسپتالونو عمله بلکې ولس هم د یو شمېر مسلو سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو او طبي عملی تنظیمونو غړو د یوې غونډې د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صحت د نوي قانون عملي کول وړاندې چې دوی سره کم لوزونه شو هغه د حکومت عملي کړي او په دغه اکټ کې چې کم د ډاکټرانو او طبي عملی په ضد قانون دی هغه د واپس واخلي. ګنې دوی به د نهې دروازو نه علامتي هړتالونو باندې لاس پور کړي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر امیرتاج مشال لیډو ته په دې حق لوویل
گورنمنٹ دا وایو چې ښه خبرې دي هغه خو موږ منو، خو چې دا کومې خرابې خبرې دي هغه کومې د عوامو او د ډاکټر کمیونټی نه علاوه په دې هسپتال کې نرسان دي، په دې کې پیرامیډیکس دي، په دې کې اردلیان دي، د دې خلکو خلاف چې کومې خبرې دي، د دې نظام خلاف چې دي، د مریض خلاف چې کومې دي، د پرایوټایزیشن مطابق دي، تاسو هغه خبرې به ډرا کې در روان منګل د ورځې پورې موږ گورنمنٹ ته ریکویسټ کړی دی چې تاسو په دې خبرو باندې دا په سیریس
بلخوا په پیښور لیډی ریډنګ روغتون کې د پیرامیډیکس تنظیم یو مشر روداد خان وایي چې د صحت په خلاص چې کوم نوی قانون پاس شوی دی هغه کې دوی سره سلا مشوره نه ده شوې او د قانون که یو خوا طبي عملې په ضد دی نو بلخوا د عام او غریب اولس هم پکې خیګړه نشته دی.
په دې اکټ کې د پیرامیډیکس نه په دې کې انپوټ راغلی نه په دې کې پیرامیډیکس سره سلا مشوره کړې ده او په دې کې مریض ته هیڅ فایده نشته. مریض ته به علي فایده و چې دوی فری علاج ورکوي، بلکې اوس دا خبره شروع ده چې دی آئندہ دا لیبرٹری انویسٹیگیشن قیمت جاتی سورا انویسٹیگیشن دی سونا ایک فیدی سورا کلی دا بدول پا پیسو بندی کی گی چی اوشی ماتا بارم پا پیسو ملاوی گی دن نم پا پیسو ملاوی گی مبیا ماتا پا دیکی دا مریضانو سا فائدہ نخکاری دا پیرامیڈک خس خس ما پا ایک کسی وادی یو دینا پر ذکر خطر نشتا دا دوی نیڈا ریکٹرشتا دا بلکل جی نظر انداز کرده دی نا دا دوی پا کمیتا کی نمائندگیشتا.
ولی هم پا دی لڑکم چکلا دا خیبر پختونخوا دا صحت صوبائی وزیر شارام خان ترکیه نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې حکومت هیڅ داسې یو ګام نه کوي چې هغه کې د عام اولس خیګړه نه وي او د صحت نوی اکټ کې نه یوازې د ډاکټرانو نرسانو پیرامیډکس خیګړه جړه ده بلکې د عام ولس پکې هم ګټه ده.
خبر دادا چې کم کار حکومت کوي آد عوامو د خلکو د فلاح بهبود لپاره کوي او بهتری لپاره کوي. مونږ هسپتال چې کوم دی نو پرایویټ کړی دی, مونږ هسپتال انډیپینډنټ کړی دی چې هغلته بورډ آف گورنرز هغې هلته خپلې فیصلې پخپله کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو, د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیری ناورو.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نوموړي نن په پېښور کې د خبریالانو سره خبرې کولې. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان خبرداري ورکړي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دې ګړندی کړی شي. دا غوښتنه په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال کړې ده. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو دړکه ورکړې چې حکومت د صحت د نوي قانون په اړه د ډاکټرانو غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ناپېژندل شوو کسانو نن سهار د دریو جنوز زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلی دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبرې تېره شپه د وینا په هغه هوټل کې کړي دي چېرته چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 15 په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. او په مصر کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یوې ملګرې ډلې د اسرایلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو, اوس هم رازو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې IMF او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان څرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورټ مطابق چې پاکستان د جنوبی ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه کاری ډېرې مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو ده کومه چې 615 ارب روپو ته رسېدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکي ملک دی خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورسپانې خپلې ادارې کې د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی او وایي چې پېښور کې ځای په ځای داسې خلکو کلینیکونه شروع کړي دي او د ولس د ژوند سره لوبې کوي او د دې په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل. خو عجیبه خبره دا ده چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره څه تعلق د طب او صحت د محکمې سره وي. لکه هغه خلک چې د ورځې په هسپتالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي خام د ډاکټر په هیڅ خپل کلینیک کې ناسوي. ادارې مخکې لیکي چې د صحت د ادارې چارواکو لا د دې خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي او که دوی داسې نشي کولی نو پکار دي چې ځلي انتظامیه او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. بل دا چې ډاکټرانو لا په خپل هم د دې خلکو خلاف کاروي پکار ده ځکه چې دې سره د طب څانګې او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادارې اخیر کې لیکي چې عام خلکو لا هم پکار دي چې په داسې خلکو خپلې پیسې او ژوند نه تباه کوي او د علاج د پاره مستند ډاکټر ته ورزي. باید چې دغه لړکی د حکومت لخوا یو کمپاین وچلولې شي چې ورسره ولس کې شعور او آگاهی پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د اکانومیست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او تشدد د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. واسي جنرال د اسلام په شرعي نظام کې د فتوو د اهمیت او د سخت دریځو ډلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د شاهین بنیري ناورو.
د اکانومیست مجلې په یو راپور کې راغلی دی څنګه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډیریږي همدومره ورسره د کوکنارو کر او د دې سره تړلی کاروبار هم وده کړې ده. تیر کال د تشدد په حواله ډیر خونړی و او د تشدد په پیښو کې خواوشا 3,500 عادي وګړي وژل شو. دغه رنګ تیر کال په 2,420,000 اکړه ځمکه د کوکنارو کر شوی و چې په نړیواله کچه ترې د اپیمو 15% او د هیروینو 10% جوړ شو. مجلې لیکي په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشتوالي له کبله وده کوي. لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکې کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلی دی چې په مغربي نړۍ کې ډیر خلک د فتوی تورې د هغه اعلانونو په معنی اخلي چې د ترهګرو ډلو لخوا خپریږي. فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي. په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي له بده مرغه ناپوهه او جالي عالمان چې د سختدریځ ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپلو کورونو نه د بیکوره کولو، د ښځو د حقونو د خپو لاندې کولو، د خلکو په اور کې د ژوندي سوځولو او د هغه خلکو د وژنې ویل کیږي چې سختدریځه ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا د اسلام استازیتوب نه کوي بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سختدریځه ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې چارواکي د شام په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي. ترکیې له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. له بلې خوا ترکیې د شام له خوارې د شام د خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د اوښتو هم اندېښمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
انقره د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیې ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي، نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پوري کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمه نه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیې او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردي ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردي وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانې ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لا له مخکې په ترکیه کې استوګن دي، د انقرې بله اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل
özellikle Mare ve Mare'nin az az
زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیځ اړخ کې چې له ماره او آزاز څخه تر حلبه پورې پرته ده دیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیځ پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
د مشال همکار احمد تکل و زم رازو یو بل موضوع ته له تیرو دریو ورځو راهیسې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې طالب وسوالو د سیمو پولیسو پر سو پوستو بریدونه پیل کړي او په مسلسله توګه د دواړو غاړو ترمنځ انښتې روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې وسوالو د دغې ولسوالۍ نهه امنیتي پوستې نیولې وې خو په تازه انښتو کې ترې درې پوستې بیا نیول شوي او ګڼ وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تفصیل د مشال ریډیو بریال سید شاه سکیم را کوي.
په جلریز کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي او لا هم دواړه غاړې یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي. تر اوسه پورې په دغو نښتو کې د 500 تنو په شاوخوا کې طالب وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. په دې سربیره د سیمه ایزو پولیسو غاړې ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو سرتیری وایي له سقوط شویو نهو پوستو څخه یې درې بیرته نیولې او تر هغو جګړه نه بس کوي تر څو چې یې ټول طالبان شړلي او پوستې نیولې نه وي. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼی وایي تر اوسه پورې په دغو نښتو کې 1.5 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا 10 تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو وسلوالو کې 3 تنه د طالبانو سیمه ییز جنګي قومندانان هم شامل دي. خوګیاڼی وایي دا مهال عملیات په دې خاطر ورو ورو روان دي چا مو خلکو ته پکې کوم ځانې زیان وانه وړي.
پوستې چې امنیتي ځواکونو تکتیکي چټک کړی وو له هغوی 3 بیرته نیولي دي او امنیتي ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي. خو شپږ نور هم د نیول دپاره هغه عملیات له دوام لري. تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان چې 3 قوماندانان دا وژل شوي دي او 18 نور ټپیان شوي دي. ښایي په تلفاتو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راشي ځکه اوس عملیات روان دي او د عملیاتو په ترڅ کې وخت نا وخت ختم رامنځته کېږي.
په دغو نښتو کې تر اوسه پورې 18 تنه سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکول چې ګواکې ولسوالۍ سقوط کېږي او ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس پکې محاصره دي خو سیمه ییز چارواکي دغه ټولې ادعاوې بی اساسه بولي. طالبانو تر اوسه پورې د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي خو پرون یې په دغه سیمه کې د سرتیرو د یوې الوتکې د راغورځولو ادعاوې کولې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د چین کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي رادارې په اړه وفاقي حکومت دریس لرلو چې د پښتون مېشت سیمو نه تیریدونکې لاره به په لومړي پړاو کې جوړول کیږي خو ملتپالو سیاسي ګوندونو بیا وویل چې غربي لارې لپاره د نورو لارو په مقابل کې کمې پیسې مختص کړل شوي دي نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. دوی دا هم وایي چې مشرقي لارې لپاره د چین حکومت سره د اربونو ډالرو معاهدې شوي خو غربي لارې لپاره په زاړو سکیمونو کار شروع کړل شوی دی. په دې اړه زموږ د همکار ګل ایاز دا رپورټ اورو.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وعدو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړې وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یوه غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه باتیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې پخوا راهیسې پرې کار روان وو. خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو ګاړو لپاره نه دي. نوموړي زیاته کړه
فاټا ہو گیا اور یہ بلوچستان ہو گیا
زموږ د کمیټې خواهش دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړې کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولې زموږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پرې راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي په دې کې دا خبره هم مونږ کړې ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپۍ مختص کړي دي
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي ښودل شوي عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال راسره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه
سینڈنگ کمیٹی کی او بیا دې نه چې سي دي دا د روډو د جوړول څخه محکمه ده هغه افسران دا و منل چې موږ د سپېر نه دوکړي دي دا به کاریډور غلط بیان کی دروازه وی نه په دروازه غلط بیان باندې خو ریاست خل نه چلی یا په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن یک بار تاسو د میډیا لپاره د مور کواسته دا نیوز مور کوي
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی دا
کاش یقین وکاسته لس روپۍ مې دې شکی په دې بجټ او سی شرقی کاریډور دی سی زو دا ورته اند د پنجاب کاریډور سی دی دې ته تقریبا تر سل عرب نو نه زیات پیسې ایشکین نو وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونه ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سپه لاغه به وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه و د خلافی کړي نو څو په څه له ساتلې دی ریاست له دې ملک له دې حکومت
بلخو د عوامي نشتر ګوند غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه په شا شوی دی بشرا ګوهر زیاته کړه
هغه نه په شا شوی ضرور دی خو چې زموږ پرشر پہ بلډ شوی دی نو سلګ ډیر الوکیشن پہ ورکړی دی ویسټرن روټ ته پاره آ کافی نه دی او هغه داسې دی چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او دې لپاره ډیر ضروری دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې پرایم منسټر صاحب سره ځکه چې پرایم منسټر وعده خلافی کوي
اړه بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړه سکیمونه دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالر دی خو وفاقي وزیر احسان اقبال د دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لاره جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي
زمونږ همکار ګل ایاز او اوس راځو یوې بلې موضوع ته د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جومات یو امام ته په خطبو کې د کرکې خورولو په تور د لسو کالو د قید سزا اورولې ده دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان لاندې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او د هغو عناصرو پر ضد هم کاروایی کیږي چې په ټولنه کې کرکه او نفرت خوروي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي
د بهاولپور ښار نه 90 کیلومتر لرې پرته سیمه قایمپور کې د یو جومات امام عبدالغنی ته د ترهګرۍ ضد عدالت جج د کرکې خورونکي تقریر په جرم کې د جمعې په ورځ لس کاله څلور میاشتې د بند او د ولکه روپو د جرمانې سزا واوروله په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د قایمپور تانې ایس ایچ او لیاقت علي وویل چې سموده وړاندې عبدالغنی نومي ملا په خپل جومات کې کرکه خورونکي تقریرونه کول په کومه چې دی ونیول شو لیاقت علي زیاته کړه
مقدمہ تھا
په هغه باندې دا مقدمه وا چې ناجایزه تقریر یې کړو او کرکه خورونکي تقریرونه یې کول او خلک یې راپارول نو په دې باندې دوه میاشتې مخکې مونږ هغه د بهاولپور قایمپور سیمې نه ونیو او عدالت ته مو وړاندې کړو او په دې باندې 10/15 مقدمه درج کړې شوې وه په کومه کې چې پرون عدالت دته د جرمانې او بند سزا واوروله
یادې دي چې دې دوران نوموړي جج د قهرجنو کتابچو تقسیمولو متعلق د نورو څلور مقدمو فیصله هم واوروله چې پکې محمد وقاص او رفیق احمد نومیت کسانو ته د دریو دریو میاشتو د بند او 550 روپو د جرمانې سزا محمد زاید ته د درې نیمو میاشتو د بند او طالب حسین ته د درې نیمو میاشتو د بند او د 500 روپو د جرمانې سزا واوروله سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د امریکا په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان د جوهري او د روایتي وسلو پرتلیز جاج اخیستل شوی دی. لیکوال داسې درې وجې په ګوته کوي چې پاکستان یې دې ته اړ کړی چې د وسلو په روایتي مقابله کې برخه واخلي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړ نه اورو.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال احسن بټ په سر کې د پاکستان د جوهري وسلو د پروګرام د پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال خالد قدوایی د هغو خبرو حواله ورکوي چې نوموړي د روان کال په پایل کې د امریکا د پالیسی جوړونکو غونډې ته کړې وه. خالد قدوایی ویلي و چې د پاکستان او هند د جوهري هیوادونو جوړېدو وروسته په جنوبي ایشیا کې د روایتي جګړې امکان له منځه تللی دی. نوموړي زیاته کړې وه چې د دواړو ملکونو مشران باید اوس زیاته سرمایه د خپلو اولسونو په خیر شګړې ولګوي. خو لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې که د خالد قدوایی د خبرو مطابق پاکستان د هند له اشغاله خوندي سوی وي، نو بیا ولې پاکستان د روایتي وسلو جوړولو عمل ورو نه کړي او دغه پیسې د خپل اولس په ګټو ولګوي؟ خو حسن بټ زیاتوي داسې درې وجې دي چې د دې هیواد جوهري وسلې ناکامه سوي چې دغه هیواد د روایتي وسلو له منډو څخه راوګرځوي. لومړۍ وجه یې دا یادوي چې ایټم بم یوازې ځینې مخصوصه خطرې له منځه وړلای سي، خو دوی د نورو خطرو مخنیوی نسي کولای. د ده په خبره د مثال په توګه که په یو هیواد لکه پاکستان پکې دننه یاغي وسلوالې ډلې فعاله وي، نو د ده په خبره په داسې حال کې ضروري ده چې دغه هیواد پر خپله روایتي دفاع زیات خرچ وکړي. آسان بټ دومه وجه دا یادوي چې یو هیواد نسي کولای د خپلې دفاع په برخه کې ټوله تکیه پر جوهري وسلو وکړي، او هغه هم په هغه حالت کې چې مخالفین هم جوهري وسلې لري. د لیکوال په وینا درېمه وجه دا ده چې د روایتي وسلو په جوړولو کې یو کردار هم د دې هیواد د فوج ګټو ته د بیا کتنې دی. د ده په خبره تر څو د پاکستان فوج کشمیر خپل نه بېلېدونکې برخه ګڼي، تر هغو پورې به دغه هیواد د روایتي وسلو مقابله جاري ساتي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو اداریه کې د دې ملک په کراچۍ کې د ګرمۍ پر راغلي سخت سپا بحث کړی دی. د ګرمۍ دې سپې تر 1200 زیات کسان وجري دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ نه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د ګرمۍ د وژونکې څپې یوه اونۍ وسوه، او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دی باید په یو لنډ سفر هلته ورسي. اداریه لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره و چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو له غړو سره یې ولیدل او وروسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړی. د اداریه په لیکنه نواز شریف که څه هم د ګرمۍ له امله له ځپل سوو کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه وکړه، خو دومره وخت ورسره نه و چې په روغتون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي. د وزیر اعظم نواز شریف له تلو وروسته داسې رپورټونه راغلو چې یو کمیټه جوړه سوې ده، کومه چې به د دې معلومولو لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړی. د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته سوې دې ټولې مسلې پر مهال د پاکستان مرکزي حکومت دا دریز خپل کړی و چې د سند حکومت خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه دي پوره کړي. ډان ورځپاڼه زیاتوي چې دا هر څه پر خپل ځای، خو د ګرمۍ دې شدیدې څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت غبرګون داسې نه و لکه څنګه چې پکار و. ادارې لیکي چې لومړی خو یې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو د ذمهوارۍ په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته، او بل یې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لنډ کړ چې مناسب نه و. ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف دې لنډ سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچۍ یو داسې ښار دی چې هیڅوک هغه څه پام نه ورته کوي لکه څنګه چې پکار دی. ادارې د سند وزیر اعلی سید قایم علی شاه ته هم اشاره کړې ده، او لیکي چې نوموړي پر دې سربیره لاړکانې ته خپل سفر ونه ځنډاوي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمیر پورته روان و. ادارې په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې پلټنې به په داسې وخت کې څه ګټې ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نسي. د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15300، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اورېدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پښتو فلمونو پوهان وایي چې په فلم جوړولو کې جدید ټکنالوژي نه کار اخیستلو سره به د پښتو د فلمونو معیار هم ښه شي، خو له بده مرغه اوس هم د 500 کالو زړې کیمرې کارول کیږي او دغه فلمونو ایډیټنګ هم په سمه توګه نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پښتو فلمونو ډایرکټر لیکه دلی خان مشال ریډیو ته وی چې اوس هم ځینې ډایرکټران او ایډیټران هغه د 500 کالو زړه طریقه کاروي او د زړو کیمرو په ذریعه فلم بندي کوي او د کینچو په ذریعه ایډیټینګ کوي. د پښتو فلمونو پروډیوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وی چې پخوانو ډایرکټرانو او موسیقارانو او نور هنرمندانو به د یو فلم جوړولو لپاره ډیر محنت کولو او پس له هغې به یو خوندور فلم جوړ شو. ملک اسف الله وایي
هغه خلک چې کومونو هغه هیرې وهیرې دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډیوسر به کېناست او بیا به په هغې باندې کہانی هغې ولیکله او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای وبخي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړون کې کوم رفیق شینواری وو دی باندې به کېناست او په دې باندې به سچویشن مطابق به دې غانې ولیکلې او بیا به هغه شاعر ناست وو او هغه موسیقار ته به د هغې هغه دغه خولو په هغه طرز باندې به چې دې دي هغه ګانه چې دی جوړه به کا او بیا به هغه ګانه چې کوم دی عوامو ته راغه 70-71-19 تر دې وخته پورې اوس هم چې هغه ګانې ولګې نو ستا په مازغو باندې ستا په زړه باندې یو لسو منټو د سوچ تاری چې خدای دا به څنګه خلک وچې یاره دا موسیقي جوړه کړې ده.
بلپلو د پښتو لومړی ایچ ڈی فلم جوړونکی محمد ارشد خان مشال ریډیو ته وی چې نوی مشینری یا اوزار ډیر ګران دي او د پښتو فلمونو دومره بودیجه نه وی نو ځکه اکثر ډایرکټران له دې ډډه کوي. د نوموړي په وینا چې د نوی ټکنالوژي کارول د فلم د کامیابۍ سبب ګرځي دی شي.
ایچ ڈی چې کوم دی نن سبا زمانه د کیمرو لیټسټ ټکنالوژي دا کم باندې چې نن سبا په انډیا کې په هالیوډ کې فلمونه جوړیږي. زموږ پښتو په تاریخ کې فرسٹ ٹائم مونگا دا کیمرا استعمال کرا اور مونگا بدی باندھے فلم جوڑ کو اصل کی ایچ ڈی ایڈیٹنگ اور ددی پوسٹ پروڈکشن ورک چکن بھی اگر دیر زیاد گران وی مطلب ددی کمپیوٹر ددی ایکویپمنٹ دی باندھے کار کول دیر گران وی.
د پختو فلمون د ڈائریکٹران وینا دا کچری حکومت تدوی پ جدید ٹیکنالوجی کی مرست وکڑی ندی با ہم د نڑی سرا پ فلمی صنعت کی اوگ پوگ تک اکڑی. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار شاهین بنیری نه لنډ خبرونه اورو.
مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نوموړي دا خبرې نن په پېښور کې د خبریالانو سره کړې دي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي خبرداري ورکړې چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بند نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دې ګړندی کړي شي. دا غوښتنه په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو په یوه جرګه کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو دړکه ورکړې که چېرې حکومت د صحت د نوي قانون په اړه د ډاکټرانو غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. معصوم ستانکزی ونه توانېد چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایې وګټي. د افغانستان د هرات سیمه چارواکي وایي ناپیژندل شوو کسانو نن سهار د دریو جنو زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلی دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. دا یونان وزیر اعظم یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 15مه په پلان شوی ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. او په مصر کې له اسلامي دولت وسطوالې ډلې سره یوې ملګری ډلې د اسرائیلو په جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرینا اوریدل. هم پر دې ځای د مشال ریډیو خبرونې پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد شاهین بنیری او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازت غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه په خیر. اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونو کې ست تکنیکی مسله راغلی ده. موږ کوشش کوو چې د هوار کو تاسو کولای شئ په دې سپو سوچ مو وړاندې ډیو ریډیو واوري. زموږ لاړه خدای پامان او وختونه په خیر.